سات لس بجی شوی یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې لومړی د دې سات خبرونو واورئ چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
پسر کې د خبرونو سرچکې په بدخشان ولایت کې یو سلاتیا افغان سرتیری تر څلور ورځو محاصره ورسته د وسلوال طالبانو ته تسلیم شوی. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي دور کې به د اوربند په منصرات پر اوربند هم ټینګار وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. د خبرونو تفصیل: د بدخشان په وردګ ولسوالۍ کې یو سل اتیا تن افغان سرتیری د وسلوال مخالفینو لخوا ژوند نیول شوی دی. د بدخشان ولایت ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردګ ولسوالۍ د تیر ګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره و. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي دور کې باید د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوال طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو، وایي په هغو خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شوه، خو بیا پریکړه وسوه چې بل دور کې خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي پراتلونکو دورو خبرو کې به د دوی د بشری اوربند غوښتنه وکړي او هیله مندي چې مقابل لوري به ومني. د سولې ادالي شورا غړي شاهزاده شهید هم ازادي رادیو ته ویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړنی غوښتنه ده.
او موږ خپل امیدواري چې د دونه طولانی جنگونو وروسته د افغانانو غوښتنو ته چې دا یو اسلامي غوښتنه ده، ملي غوښتنه ده، افغاني غوښتنه ده او په عین حال کې انساني غوښتنه ده، دې غوښتنې ته دواړه طرفونه اعتنا وکړي.
محمد ناطقي وایي د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټ شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. د بغلان په ډنډغوري ولسوالۍ کې یو شمیر ملکی کسان د ناصرګندو وسلوال لخوا برمته شوي دي. د دې ولایت د امنیه قومندان عبدالجبار پر دلی نن ازادي راډیو ټول دا کسان چې شمیر یې نه دی معلوم تیر ورځ ناوخته په ډنډغوري ولسوالۍ کې له موټر څخه تر کښته کېدو وروسته وسلوالو له ځان سره بیولې دي. هغه ویل امکان لري چې یاد کسان د دوو قومونو ترمنځ د شخصي ستونزو له امله برمته شوي، خو زیاته کړی چې د راخوشي کېدو په اړه هڅې پیل کړي دي. پر همدې مهال د دهنې غوري ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازاد د رادیو ټول چې برمته شوی دوه لستانه دي. تر دا مهاله د دې کسانو د برمته کېدو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امو سین د سپان د کېدو لامل د جوزجان د قرقین او خمآب ولسوالۍ سره باندې درې سوه کورنۍ بې ځای شوي دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو له امله د دوی په لسګونو څاروي هم له منځه تللي او د تګ راتګ لارې هم د خلکو پر مخ تړل شوي دي. پر همدې مهال د جوزجان د والي مرستیال انجینر عبدالرحمن وایي چې د یادو کورنیو ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړې، خو تر دا مهاله یې په اړه کوم اقدام نه دی شوی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغاني دیرش پله، یو یورو اووه شپېته افغاني، یو انګلیسي پونډ درې نوي افغاني شپېته پله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني لس پله، زر ایراني تومن اتلس افغاني اتیا پله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سو نه اتیا افغاني. بیا هم شرغلاست. د ایران ته بهرنی چار وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږستورو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقه خبرې کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې موافقه په وړاندې ژر عکس العمل وشود او اندیښنه یې پرې څرګنده کړه. د خلیج هیوادونو چې د ایران ګاونډیان دي په دې اندیښنه لري چې شاید دا موافقه ایران ته لار هواره کړي چې اټومي وسله جوړه کړي، خو امریکا وایي دې موافقه د اټومي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټولې لارې بندې کړي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباری کوي ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د سعودي عربستان په رسمي خبري اجانس کې لوی خبرې سیوی خبر پانې سره سم دا یو اړخیز اوربند تیر شپې له نیمایي څخه پیل شوی دی، خو په عین حال کې دا هم ویلي چې ائتلاف د حق ځانته خوندي بولي چې د اوربند په لړ کې د شاهو سیاغانو له لوري هر ډول فعالیت او خوځښت ته پوځي ځواب ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپله مشوره کې نرموالی راوست. په نوې مشوره کې چې پرون یې خپره کړه، له برتانیانو نور د پخوا په شان په کلکه نه دي غوښتل سوي چې ایران ته بې ضرورته سفر ونه کړي، خو له هغوی غوښتل سوي چې په ایران کې د عراق، پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو ته لاړ نه سي. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو حوض کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه، دوو ځن وژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلې. دا بریدونه د توز خرماتو ښار کې سوي چې د بغداد څخه 115 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې چاودنو تر 15 زیات کسان ټپیان کړي دي. د برید ډېر قربانیان د اقلیت ترکمن ټبر اړوند شېګان دي. د توس خرماتو شروال علي حسيني وایي یو ځانوژونکو د لامبو په هغه هوس کې چې لسګونه سړی او ماشومان پکښې په لامبو بوختو ځانته چاودنه ورکړه، او دویم برید کوونکي چې چاودېدونکي مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو، د ټپیانو د انتقال پر مهال د هوس د دروازې مخې ته چاودنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حملې په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي. په دې برید کې څلور امریکایان وژل سوي وو. میرمن کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه ده، د کمپاین ډلې پرون دې کمیټې ته د هغې د حاضرېدو نیټه په ډاګه کړه. د میرمن کلینټن د کمپاین وانیک میرل وایي د دې کمیټې مشر تر دې د تیرې ګوډې چې په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو غړی دی، یوه اونۍ مخکې په دې کمیټه کې د میرمن کلینټن د حضور غوښتنه کړې وه او نوموړي پرون دا غوښتنه ومنله. په دې وروستیو کې د بنغازی د پیښې په اړه څېړونکي د وزارت پر مهال د هیلری کلینټن لخوا د خپل شخصي ایمیل او کمپیوټر کارولو موضوع په یوه سیاسي جګړه بدله سوې. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 14 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړې. د ولسمشر الماسبیګ اتمبایوب دا فرمان پرون شنبه ماښام خپور سو، او پکې د قرغیزستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل سوي چې آزاد، عادلانه او شفاف انتخابات تضمین کړي. په دې فرمان کې همدارنګه د قرغیزستان له حکومت څخه غوښتل سوي چې د انتخاباتو په بهیر کې د عامه نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري اقدامات وکړي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې د دوو ولسمشرانو له لرې کېدو وروسته قرغیزستان په یو زیانمنونکي هیواد بدل سوی دی. د 2016 میلادي کال په جولای میاشت کې د دې هیواد په جنوب کې د قرغیزیانو او ازبک ټبرو ترمنځ شخړو کې تر 400 زیات کسان ووژل سول. د خبرونو پای.
لاس په جیا واته د دقیقې شوې تاسې زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:16 دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې واوري. د آزادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې د افغانستان د حکومت لورې د سولې د خبرو پر اساس کې پړاو کې پر اوربان ټینګار کوي.
خلک اله امیدوار کېدي شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې توافق وشي.
د برخشان د ولایتي شورا رئیس وایي 180 افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې دي. د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړولو په اړه د سیمې د اوسیدونکو له شکایت وروسته دفاع وزارت وایي
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتیمتر خاورم یا ونیسی او یا پاری کې تاسیسات جوړ کړي.
هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي. په دې خبرونه کې د کابل رسمانو ته کتنه کوو او د غرس دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د وسلوالو طالبانو سره بل د خبرو بل دور کې به افغان حکومت د اوربند پر مسله ټینګار وکړي. د حکومتي لوري د یو مذاکره کوونکي په وینا د اوربند موضوع به د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي هم ازادي راډیو ته وویل د اوربند له ټینګېدو پرته د باور جوړولو لپاره زمینه نه برابرېږي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندې کوي.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وایي د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ ترسره شي اساسي ټینګار پر اوربند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی موقتی هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دایمي، ولې که ډزبندۍ ونه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ لپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبلې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقی چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقی وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله مند کړي. ناطقی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبرپاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1 نیټه په چین کې ترسره شي.
خو یو پاکستانی امنیتی مقام د پاکستان اکسپریس تریبیون رسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو دوهم پړاو به په پاکستان کې وي، نه په چین یا قطر کې. دغه پاکستانی چارواکي چې د اکسپریس تریبیون رسپانې په وینا نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم پړاو به په چین کې د راتلونکي په اسلام آباد کې د راتلونکي جمعې په ورځ چې د جولای 1 ده ترسره شي. دا په داسې حال کې ده لکه څنګه چې مو په خبر کې واورېدل، په راپور کې واورېدل، د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې دا خبرې به په چین کې وشي. د افغانستان حکومت او په ځانګړي ډول ویل کېږي چې طالبان غوره بولي چې د سولې بل پړاو خبرې له پاکستانه د باندې په یو بل هیواد کې وي. د پاکستان امنیتي چارواکي دا هم ویلي چې د خبرو دوهم پړاو به د راتلونکي جمعې په ورځ وي. ورځپاڼه زیاتوي د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ورته ویلي چې د دوی مشران اوس په دې مشوره کوي چې دا ځل خبرو ته د خپلې شورا مهم غړي واستوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وایي چې د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو 180 تنه امنیتي ځواکونه ژوندي نیولي دي. عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې 180 ملي سرحدي او سیمه ایز پولیس د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له 4 ورځې محاصرې وروسته د سیمې د اوسیدونکو په منځګړتوب د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم کړی شول. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پراپور کې واوري.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره و. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د وردوج ولسوالۍ د تیرګران قرارګاه له څلور ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې وه او په دې بیس کې 130 تن افغان سرتیری په شمول د ملي پولیس، سرحدي پولیس او سیمه ایز پولیس اوسېدل چې د وسلوالو طالبانو لخوا ژوندي نیول شوي دي. نوموړي د دغو اسیر شوو سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنه وښودله. هغه وایي چې دغه شمېر افغان سرتیرو هغو طالبانو ته تسلیم شوي دي چې پکې د بهرنیو جنګیالیو شمېر زیات دی. علت دا و چې دغه سرتیری له څو ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې و او په وخت سره دوی ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل. امیدواره یو چې دغه سرتیری ژوندي آزاد شي، خو څه نشو ویلی ځکه له طالبانو سره زیات شمېر خارجي جنګیالي دي، ځکه خارجي تروریستان هر کار کوي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر سرتیری د طالبانو لخوا اسیران شوي وو او بیا وروسته یې سرونه ورڅخه غوڅ کړي وو. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه چې دا مهال د بدخشان په څلورو ولسوالیو لکه بهارک، جرم، شهدا او وردوج کې وضعیت ډیر خراب دی. که په وخت سره توجه ونه شي نو ګوندې یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدلو په دې اړه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو نظر ترلاسه کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید ژر تر ژره ډیورن کرښې ته په نږدې سیمو د توغندیو ویشتل بند کړي. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندي ویشتي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرغړونې د پاکستان په زیان دي. د دې موضوع په اړه د اسدالله لودین راپور واورئ.
پاکستان کله وی خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي، خو بل لور ته بیا د دې هیواد پاوز ډیورن کرخه ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو وشتل بیا پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پاوز د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. دا یوای د پاکستان د پاوز دا اقدام چې پر افغانستان توغندی راولي تل مونږ غندلی دی. موږ د دې غوښتونکي یو چې ژر تر ژره باید دا حمله ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پرله پسې کلونه توغندي وویشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره دا توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تېرې څلور میاشتې راهیسې بیا د توغندیو ویشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلي دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 415 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پاوز د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړي دي چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګه هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاور یا ونیسی او یا پاری کې تای سات جوړ کی په هر توان باندې پر قدرت باندې چې موږ دغه مخنیوي کوو. کچېری پاکستان دا کار کوي زه تاسو ویل شم چې دا دغه په ګټه نه ده. شې چې دغه په ګټه دی هغه دا چې د افغانستان سره په سولې کې ژوند وکړي.
د چارو څېړونکو وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسیدلي او په کار ده چې هر ستونزې ته په همغږي او تفاهم سره سیاسي حل لارې پیدا کړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هیواد په 9 ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیلوي. په دې اړه هم راپور لرو خو مخکې تر دې د هند له لورې د افغانستان سره د بسونو د مرستې په باب راپور. هند وایي چې له افغانستان سره د زرو بسونو مرسته کوي. خو هند ځینې شرطونه میشیدي. هند له افغانستان غوښتي دي چې د دغو بسونو لپاره سم تمځای او دغه راز د ترمیم لپاره امکانات برابر کړي. په دې اړه راپور واوري.
په داسې حال کې چې له کلونو راهیسې د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک د ښاري ملي بسونو له کمښت څخه شکایت کوي، د ترانسپورت وزارت وایي په نږدې راتلونکي به دغه ستونزه هواره سي. دغه وزارت وایي چې له هندوستان څخه د زور ارادو ټاټا ښاري ملي بسونو د واردولو هڅه ادامه لري او په دې اړه یې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د دغو بسونو د ورکول په مقابل کې افغانستان ته یو لړ شرایط هم وړاندې کړي چې هغه بسونو ته مشخص تمځایونه، ترمیم ته د زمینه برابرول او یو شمیر نور اړوند مسایل دي. د وزارت ویان حکمت الله قوانچوای چې په همدې هدف د یک شنبه په ورځ یو هندي پلاوی دغه بسونو د ساتلو لپاره افغانستان ته سفر کوي او په دې اړه به د ترانسپورت له وزیر سره خبري وکړي.
د ترانسپورت وزیر تیرونی د هندستان له سفیر سره په همدې اړه ولیدل. نن هم د هندستان یو تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. هغوی ټول وضعیت سیړي. وروسته تر هغې چې دا ښه وسیړل شي، د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې کیږي چې دغه تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. د هغه د زورو مرسته شوي او بسونو لپاره د معیاري ورکشاپونو، پارکینګونو او نورو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ معاش اخلي، خو 2000 افغانۍ کارت د تګ راتک پر مهال په کرایو کې مصرفیږي. اوس مهال په کابل ښار کې په لسګونو دولتي ښاري ملي بسونه فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې به خصوصي سکتور هم خپل فعالیت پیل کړی دی. خو کابل ښاریان وایي چې د خصوصي سکتور او دولتي بسونو لکه څنګه چې لازمه ده، په هماغه ډول د میلیونونو خلکو ستونزې نسي حلولی. کابل ته د هند لخوا د ملي بسونو ورکول موضوع له ډیره وخته یادیږي. د ښار سړکونو او ګڼې ګڼې ته پکتو فکر نه کیږي چې ژر د کابل ښاروالۍ د هند د بسونو شرایط پوره کړي. د اقتصادي چارو کارپو او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ وایي هند هم مخکې له افغانستان سره د ملي بسونو مرسته کړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ټاټا بسونو په هندوستان او نورو صادرونکو هیوادونو کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او هم یې تخنیک او ټکنالوژي په اسانه لاسته راوړل کیږي. د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډیر ښه تمامیږي. د ټاټا بسونو خو موږ ښه ساتنه ونه کړه چې راموړل د کسانو په لاس مو ورکړل شي، ولایتونو ته ورکړل شول، وزارتخانو ته ورکړل شول، داسې موټر چلوونکو ته ورکړل شول چې په ډیر لږ وخت کې ټوټه ټوټه کړل.
هند، کوریا او پاکستان تیر کلونه له افغانستان سره د ښاري ملي بسونو مرسته کړې، خو دغه بسونه د بې احتیاطۍ، د هغوی د ترمیم لپاره د منظمو ورکشاپونو د نشتوالي له امله له کاره ولوېدله. ټاکل سوی په همدې منځ کې له هندوستان څخه راتلونکی پلاوی له افغان چارواکو سره د زړو بسونو د ترمیم په اړه هم خبرې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهانو په اند که چیرې هند په دې برخه کې خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، له یوې خوا به افغانستان لپاره ګټورې تمامې سي او ورسره سم به په ښارونو کې د دودونو مخه هم ونیول سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس زموږ شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لو بجو، د ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام لو بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. اوس په هم له اسدالله لودین وورو چې د کابل نننې ورسپانو څلیکلي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره له طالبانو سره د سولې د خبرو دویم احتمالي پړاو او د دې خبرو په اړه سپارښتنو او اندېښنو ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په دویم پړاو خبرو کې څه باید بدل شي. په سرمقاله کې راغلي چې تر اوسه د دویم پړاو خبرو اترو ځای نه دی مشخص شوی، خو ویل شوی خدا ده چې طالبان په دې خبرو کې خپل استازي مشخص کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا ځل باید افغان حکومت او طالبان په خپلو کې اوربند ته غاړه کېږدي او یو د بل په وړاندې له جګړو لاس واخلي. د ورسپانې په باور د سولې تر لاسه کول یو لوی پرمختګ دی او افغان حکومت ته پکار ده چې د طالبانو یو شمېر شرطونه ډېر جدي ونه نیسي. اصلاحات ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي: له طالبانو سره سوله او د افغانستان او پاکستان اړیکې. په مطلب کې راغلی چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لټنګښت ته ویره لري او پوهیږي چې د سولې په صورت کې د کابل او نوی ډیلی اړیکې پیاوړې کیږي او د پښتنو پر سر پخوانی شخړه بیا راپورته کیږي. په مطلب کې راغلی چې د ملي شورا پر ودانۍ روسي حمله په پاکستان کې پلان شوې وه او د افغانستان ملي امنیت هم د دغه حملې پړه پر پاکستان واچوله. د سولې خبرې او د دې خبرو سیاسي عواقب دا بیا د چراغ نه دولتي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې طالبانو د لومړي پړاو خبرو اترو په اړه محتاطانه غبرګون وښود او ویې ویل چې د دوی سیاسي دفتر صلاحیت لري چې خبرې وکړي او یا یې هم ودروي. سرمقاله لیکونکي ویلي که د طالبانو پلاوی په هر هدف او نظر د سولې خبرو کې برخه اخلي باید نظر ته یې درناوی وشي او ښه ګټه ترې پورته شي. د ورځپاڼې په باور د سولې په خبرو کې د چین او امریکا رول یوازې په څارنه پورې نه دی محدود، ځکه دا دواړه هیوادونه له پاکستان سره چې د طالبانو کوربه دی ښې اړیکې لري. او په پای کې ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې خبرې له اندېښنو سره ملې دي. په مطلب کې راغلي چې دویم ځل خبرې به په چین کې کیږي او دواړه لوري به یو بل ته د خپلو غوښتنو لستونه هم سپاري. د مطلب لیکوال ویلي افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې طالبانو ته سری کرښې وښیي او طالبان هم باید داسې غوښتنې مطرح نه کړي چې د حکومت له واسې پورته وي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هیواد په 9 ولایتونو کې د شرې پر ضد واکسین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه شپږوسنی کمپاین په موده کې به د 5 کلونو څخه ټیټ 5.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. یوسف خان زدران پی راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شری له ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شری ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ، وایي د دغه واکسین له لارې به د 9 میاشتو څخه تر 5 کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې رسنیو ته وویل سږ کال غیر نورمال دولس د شری ناروغۍ پیښې ثبت شوي او له دې سره دغه وزارت د مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عامې روغتیا وزارت دې ته ژمن دی چې دې ناروغۍ د بشپړې له منځه وړنې لپاره په راتلونکو کلونو کې د شری واکسین لومړی او دوهم دوز د پوشش کچه 95% ته ورسوي. د دې کمپاین موخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د 9 میاشتو څخه تر 5 کلونو ماشومانو لپاره ده.
ښاغلی نعیم وایي په قندهار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا د مخه کړی او په 2 نورو ولایتونو بادغیس او نورستان کې د ځینو ستونزو له امله اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولی. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکي د شری ناروغیو او یا له دې امله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله یې اندازه خورا کمه شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2006، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 5 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 16 لسیزو کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه او د ګذر ناروغۍ راکمې کړي تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 10 میلیونو څخه ډېر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هره ورځ شاوخوا 330 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کیږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ 2 مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته والګي پیدا کیږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي، تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګه دانې راخیجي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروري دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر نه اخته کیږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
ناولس مشر اشرف غنی ته دا پیغام دی چې دا مټر ګاټان ولې دا زموږ دا جوړې په ولسوالۍ کې بند کړی دی. ایا په شهر کې د بند کړو دلته ډېر مشکلات سخت دي. بلیا السلام علیکم، زه عزت الله دلاور دروازګان والا چرچینو د ولسوالۍ خبره کوم. ما ولسمشر اشرف غني ته پیغام دغه دی چې د زموږ د چرچینو لارې د میاشت کېږي تقریبا تړل شوي دي، او زما دا پیغام مې دي ته چې دا ولې نه ویل کېږي؟ حکومت خپل په ساحه کې بندې کړي، طالب خپل په ساحه کې بندې کړي دي. السلام علیکم، زه د روزګان ولایت څخه نقبلا جان خبرې کوم. زموږ دغه هیله د اشرف غني صاحب چې وروره ځان پر موږ دا درې میاشتې کېږي چې لارې بندې دي. پر موږ که د حکومت په سایه کې خو حکومت بندې کړي، که د طالب په سایه کې خو نو طالب لارې بندې کړي. خو نو زموږ دا یم چې موږ خپل مریض متر لار خو بنده ده، موږ خپل مریض پر غره باندې په شا اړوو.
دا هم ستاسو هغه پیغامونه وو چې په 0200 240 او 301 تلیفون شمیرې مو ثبت کړي وو. کولی شئ چې په 0200 23 31 باندې پیغامونه ثبت کړئ. د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی وو. 10:30 دی. سید کمال شاه عارف د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د بدخشان په ورده جولسوالۍ کې 180 تنه افغان سرتېري د وسلوال مخالفین لخوا ژوندي نیول شوي دي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي دور کې به د اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار وکړي. د بغلان په ډنډیغوري ولسوالۍ کې یو شمېر ملکیان د ناصرګندو وسلوال لخوا برمته شوي دي. د امو سین د سپانته کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خومآب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباري کوي، ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپل مشوره کې نرموالی راوست. عراقی چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه، دوه ځان وژونکو چاودنو لږ تر لږ 12 کسان وژلې. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن باید د اکتوبر په 28 نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حملې په اړه د سیړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب ووایي.
لنډ خبرونه مو له آثاری رادیو واوریدل. د آثاری رادیو د روانې خپرونې په دوام کې په راپورونو سربیره 219 پروګرامونه هم لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله سږ کال نشي کولی چې چاته دولتي بورس ورکړي. په دې اړه ناجیه صاحب راپور لري.
د لوړ زده کړو وزارت ویان صفی الله جلالزی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مالی وزارت د بودیجې د کمښت له امله دوی ته پیسې ځانګړي نه کړې، سو افغان محصلین بهر ته ولېږي.
بودیجې کې قرار بود از وزارت مالیه گرفته شوه برای
کوم بودیجې چې ټاکل شي و د مالی وزارت څخه ترلاسه شي او بورسونو ته ځانګړي شي. په خوښنۍ سره چې دا بودیجې نه ده ځانګړي شوی، اوس په 1994 کال کې مونږ د دولتي بورس په نوم د مالی وزارت د بودیجې د کسر لوجه مونږ ونه شو کولای چې دا پروګرام تنظیم کړو. پراتلونکو کې هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړو.
خو افغان محصلین له حکومت غواړي چې د محصلینو د بورسونو لپاره بودیجه ځانګړي کړي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې پرتی ستونزې هم هواري کړي. دوی وایي کله چې بودیجه و بیا هم هغه محصلین بهر ته لیږل کېدل چې په وزارت کې اړیکې درلودې.
عبدالمتین انجینری پونځای محصل ما هغه چې پیسې و بودیجه و چیرې محصلین ولېګل هغه کسان لا ټوک چې واسطه درلود.
جاوید احمد شیرزی مو بودیجه په دې باره کې هیڅ اړخ نه لري، کمل کیچای هغه خپل فاونډیشن لري.
برسونه یو سیاسي معاملہ ده، سو چارواکو په مابین کې معاملہ کیږي، دا ټول بهانه دي.
خو د مالی وزارت وایي د لوړو زده کړو وزارت څخه غوښتي چې بهر ته د محصلینو د لیګلو مسله باید تحلیل او د یوې طرحې لپاره دوی ته وړاندې کړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته وویل ک چیرې د لوړو زده کړو وزارت د حکومت قناعت ترلاسه کړي، په هغه صورت کې به په دې اړه د حل لارې چارې ولټوي.
لوړو زده کړو وزارت یاد مسله په یو جامع طرحه کې راوخلی، ګټې وسېړي، تحلیل کړي، افغان حکومت ته قناعت ورکړي چې مثلا د محصلینو لیګل زموږ لپاره ګټور تمامېږي. که چېرې حکومت ورسره ومنله د مالیې وزارت بیا په هغه صورت کې کولی شي د دوی لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي او یا د ستونزه حل کړي.
خو ښاغلي عبدالرحیمزي وویل هغه محصلین چې اوس مهال په دغو هېوادونو کې په زده کړو بوخت دي وزارت ورته تقریبا 15 میلیونه امریکایي ډالر لري او د هغوی په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا مهال د نړۍ په 30 هېوادونو کې افغان محصلین په زده کړو بوخت دي چې ډیره برخه یې په هند کې ده.
د ژوند رنگونه
زمانم اجی ګلاسان ده او زه په دغه شهروالي کې مشروان یم.
څومره کاله کېږي مشروان
یې؟ یاره دما شپږویشت کاله کېږي زه مشروان یم.
شپږویشت کاله دي چې موټروانی کړې ده، څه ستونزې دې لیدلې په دې موټروانۍ کې؟
یاره ستونزې خو ما دې شهروالي کې لا تر اوسه نه دي لیدلې.
موټر کله رابندي او دا شیان
رابندي خو ډېره ده وروره، په هره چرایي کې نیم ساعت لس دقیقې دغه شی هغه ده رابندي ده.
ماش دې څومره دی؟
ماش مې یاره کېږي له اضافه کاري سره یو لس زره روپۍ کېږي.
په دغه لس زره افغانو باندې دې د کور ګزاره کېږي؟
نه، د کور ګزاره مې نه پرې کېږي.
نو بیا څه کوئ؟
بیا خو مجبور دي، به یو زوی به سړی لري او ورسره اوړي به هغه ده داسې نه ده په دې ماش باندې ګزاره وشي، نور عاید به وي.
تا ویلې چې زه لس زره افغانۍ معاش لرم، دا خو ډېر کم معاش دی. حکومت نه ستا غوښتنه څه ده؟ تا خو دغه نوی حکومت راغې، هر څوک هیلې لري زه کې چېره معاش به مې جیک شي، معاش به مې یو څه پورته شي، امکانات به زیات شي، دا هیله دې وپس زړه کې که نه؟
یاره دما خو داسې چلو چې دغه زه چې ګورم اوس خلک هغه وچې ډوډۍ ته مایران دي.
ولې؟
په دې چې په دې ماشې ګزارم نه کېږي. زما اوس فعلاً شپږ زره روپۍ ماش ده، زپکاري خو داسې نه راکوي چې له ماش سره یو ځای راکړي. شپږ زره روپۍ ماش راکړي وروره، زپکاري بیا شل ورځې بعد بیا هغه راکړي. دا داسې کېږي چې ورو هغه ده هغه ماش زپکاري چې یو ځای راکړي هغه بیا ګزاره کوي چې لس ورځې بعد ماش راکړي او شل ورځې بعد هغه راکړي. زبکاری بیا گزاره نکیگی بیدی بانی.
حکومت نستا غوختنه چه داد؟
حکومت مدا غوختنه داد چه اولو را آقا وکی اما خلکو تا ماشونه جاکی ارامی منگ ارامی غوارو یا ارامی نگی اولو را جنگو ندی اولو را حال و حوز بوز آقا داغه ایتیاری ندی دا ایتیاری دا خلک رو را چه ایتیاری وشه چول خلک منده وی تکتی.
مخکخی خزی
احمد شیباریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګوله څېړی را سره ده. دا د پکتیکا ده، همې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همې معلمي کړې ده او اوس په کابل کې قابلګي لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکترانې نشته. او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه، د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکترانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما وختل او هغه د زما د پلاټ تشويق او هغه هم د ارزو درلودله چې کاش کې زمونږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچه ډاکټر وای چې د دې خصو سره غلمړنې مرسته کولای شوای.
سیمین کولی تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې داسې قابلګي ولولئ؟
چون زاد د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل او یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشتوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم یو څه زده کړم، نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخیره پورې تعقیبوي. تاسو څرنګه یو ځلې ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابله گیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو داسې احساس وکړ چې د خپلې سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هره سیمه کې چې سړی اوسېږي د هماغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن نه لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شوه کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه حاضرېدله، یعنی کومه خزینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راوی او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلار مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې دپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نور ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي. او د دوی حقوق مې غوښتل، ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې 2 ځلې نشر کېده، په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه. او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغه سې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې، او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه اسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بلې، که چېرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي، د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې څېړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړو تر څو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړو.
په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې ننګرهار ته ځو او د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بودایانو د وخت لرغونی هستوپی در پیژنو. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو لرغونی معبدونه، هستوپی، د بهرآباد سمڅی، چارباغ صفا، د بابر تخت، راهی کلان، د شاه فیض الله آغا مزار، نجم الدین اخونزاده، د غوچکو معبدونه، د درونټی معبدونه او داسې نور تاریخي آثار موجود دي. په نننۍ خبرونه کې به د سره رود تاریخي استوپو له تاریخ او ارزښت ته خبر شي. راځي چې فرشتي مرسل ته وښو.
کله چې د لغمان ځمکه پای ته رسي نو د ننګرهار لومړی ولسوالۍ سره رود راځي. د درونټې له اوږد تونل شاوخوا یو کیلومتر د جلال آباد ښار په طرف سفر کوو او د عمومي سړک ښي لور ته په 2 کیلومتره کې د بودایانو د وخت لرغونی آثار تر سترګو کېږي. که څه هم دا آثار زیات دي، خو موږ غواړو چې له هستوپو مو خبر کړو. هستوپی هغه برجونو ته وایي چې د بودایانو د وخت حاکمې طبقې د خپل ښار لپاره پیرې درولې او ټول ښار به له همدغه ځایه کنټرولېده. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو د وخت استوپی چې شاوخوا 2500 کلن تاریخي شالید لري موجود دي. استوپی ګرد برجونه دي چې د بودایانو په وخت کې به پکې پیرې ترسره کېدلې. له یادو لوړو ځایونو څخه ټول ښار کنټرولېده. څوکیدارانو به په خپل منځ کې په شپېلۍ وهلو سره ارتباط لري. د ننګرهار د عالي دارالمعلمین د پښتو څانګې استاد زیل رحمان حسرت سره چې د همدغې سیمې اصلي استوګن دی، زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اوریدلو بلنه یې درکو.
استوپی د هیواد مختلفو تاریخي دورو پورې تړاو لري. داسې استوپی هم په کېشته چې هغه د هخامنشیانو د تاریخي دورې پورې تړاو لري. داسې استوپی په کېشته چې هغه د زردشتیانو تاریخي دورې پورې تړاو لري. د دغو استوپو د جغرافي موقت تا سړی فکر وکړي داستان د ځینو امنیتي پوسټو په څیر جوړشي وی او غزای کی موقعیت لري. په ووم د ثور کودتا او شورې دی کودتا ورسته د استوپو د داسې نظر وشو چې ګواکې په دې کې انګریزانو خپل قیمتي مالونه ځای پر ځای کړی. که څه هم دا د انګریزانو زمانې ډېر وړاندې زمانو پورې تړاو لري، خو په دې استوپو یې لکار وکړ. د شپې لوري به د استوپی کیندلې. که څه هم څه پکې پیدا نه کړل، ځکه دا استوپی داسې وړې استوپی دي چې دا په یو ورځ، یو هفته یا یوه میاشت دا وکیندل شي. دا په میاشتو په ماشینونو دانه کیندل کېږي، ځکه دغه وجود ډېر لوی دی.
ټولې څومره استوپی هلته موجود دي؟
داسې دقیقې نه شو ویل، خو له ترلسو ډېرې دي. په دې لاسو کې درې به دغه سي استوپی وي چې دا لران ته تخکار شي. دا استوپی نور ټولې سي غونډې پتو د پاتې دي، اما نه یې هغه جوړښت پاتې دی او نه هم څوک یې پیژندلی شي. دا استوپی دي یعنی ورانه شوي دي. خلکو پکې کار کړی، په توپونه یې ویشت دي. اساس انقلاب کې ټولې خراب شي.
هلته د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کوم کار کړی؟
اطلاعاتو فرهنګ ریاست استن د دې د ساتنې لپاره، د دې د بیا رغونې لپاره دغه امکانات نه لري. د دې پوښتنه مونږ کړې ده. ځینې استوپی په دې ځایونو کې چې اطلاعاتو فرهنګ ریاست استن لاسرسی نه لري، چې کله لاسرسی ورته نه لري، هغوی د بیا رغونې لپاره څه وکړي؟ دا استوپی په اوس په غرو کې په دې ځایونو کې پرتې دي، چې لکه شاهي قلعه، شمشاپور، ساکانو کې چې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی. دوی د دې لپاره زړه نه کوي چې هلته لاړ شو د تا ورغی.
هلته څمڅې موجود دي. دغه د څمڅو لرغونتوب تر کومه رسېږي؟
د څمڅو او دغه استوپو لرغونتوب یو دی. یعنی د څمڅې چې په کومه زمانه کې جوړې شوې دي، تقریبا هماغه زمانو کې د استوپی هم جوړې شوې. د استوپو د دې لرغونتیا یوه ده. دا استوپی چې دا د امنیتي پوستو په توګه له دې نه استفاده کېده، اما دا څمڅې چې دا د هستوګن ځایونو په توګه له دې نه استفاده کړه. په دې څمڅو کې زه ورنوتم، دا کوټې دي، حویلۍ دي،
یعنی دا ژوند چې موته سی کو دا داغي سره لګ توپید ندی اما دا رقم ته استوګنځایونه چې موږ جوړ کړی دی عین استوګنځایونه په دې څوسو کې دي
دا تاریخي اثر د ساتنې لپاره ستاسو پیغام څه دی فرهنګي بنسټونو ته مطلب فرهنګ گزارت
په نور هیوادونو کې کتا سو ګوري تاریخي خلاګان یا تاریخي عبادت دغه بل لغونتوب نه لکه زموږ په افغانستان کې دغه سوپیا د څمسې لغونتوب لري خوالته لګ لغونتوب چې لري هغونه دغه سی یو لغونی اساس جوړ کړی چې ټیکټ ورته لګولای دی په ټیکټ خلک ول نه وزي له هغونه خمر راقبت کړی دی خبر غونی ورته کړی دی که زموږ په افغانستان کې اطلاعات فرهنګ وزارت دی تاریخي عبادت په تیر دغه څمسو دغه وسو په نه یوه دی په نیلار کې بلکې په ټول هیواد کې دغه رقم ته پنګوا چور دی پیو کې د څمسو لدی د ګرځندویانو لپاره یو تفریح ځای جوړ کی لدی استوپونه هم ودی راغی دا د تفریح ځایونو په توګه د استفاده وکي بشکه چې دا ساتل کیږي مو ترڅنګ یو اقتصادي دغه سرچینه هم ګرځي د موږ ته دولت لپاره
زموږ همکار محبوب شاه محبوب د کابل پوهنتون استاد او چیرونکی پوهندوی لال پاچا از منسره یو ځای د سره رود ولسوالۍ یو شمیر استوپو لیدنه کړي هلته په سیمه کې د یوې غونډۍ پر سر د یوې لرغونې استوپې نیمه ورانه شوې ته نه ښکاري استاد اسمن وایي که څه هم استوپې اوس ډېرې تخریب شوي خو د ځینو نسبتا جوړو استوپو لوړوالی شاوخوا 15 متره او دایره رقمه یې شکل لري چې بر به یې هم 10 مترو ته رسیږي
غونډۍ باندې همدغسې استوپې برجونه جوړول دا څلور دانې دي ممکن یو یې اخوا ته بلم وي یو یې لاندې وي بل دې ځینې دا سیمې چې دا کنټرولولې یعنې دا د تمدن یو ځمکه وه کنه ښار غوندې و نو بیا دوی دغه پاچاهي چې وه دېز نه بیا اغېز ته خبر ورکوو د اغېز نه بیا بل ځای ته خبر ورکوو او د پاس دې دغه کې برجونو کې به خلک ناست تورنګ به ورسره هغه بیا راګو نو دا بیا ورو ورو په مرور د وخت باندې دغه شاتن جوړ شوی دی نو
تقریبا څومره کاله به کېږي
یا دا چې کم کېږي 2500 کاله کېږي د دې استوپو 2500 شاوخوا کاله کېږي دا زردشت او د بودا د وخت استوپې دي اسلامي تمدن نه وړاندې دي اوس همدارې کورونه خبرو کړي شاوخوا غصب کړي دي لاندې اوسوګر او د څو تاویدای نشي
د ښاغلی ازمن په خبره چې استوپی د بودایانو او زردشتیانو په وخت کې دلته جوړې شوې وي چې د وخت حاکمې طبقې به ولس او په خپل منځ کې د دغو استوپو په وسیله یو بل ته پیغام رسوو د استوپو په منځ کې یو بله غونډۍ هم موجوده ده استاد ازمن وایي چې دلته د بودایانو ښار وو او په ډیرو لرغونو زمانو کې په دې خاطر چې دا تاریخي ښار پټ وساتل شي خاورې پرې اړول شوې دي او کلونه وړاندې ترې یو شمېر تاریخي توکي هم ترلاسه شوي دي
هغه استوپی برجونه او همدارنګه کوم تاریخي ځایونه او عبادت ځایونه ورتونون دا وساتل شي نو هغه په دې باندې خاورې واړولې په دې خاورې واړول چې دا ژوندې پاتې شو زمونږ دلاړ نشي بیا په مرور د وخت باندې خلکو کیندنې به کې کړې دي کنه دلته خار تیر شوی دی د دې غونډۍ شتا سي ګوري دا که چې تاسو سوري شکل باندې کیندل شوی او خاورې درې شوی وي دلته هغه کوم داستوګنې پوټې چې دي د عبادت ځایونه چې دي هغه به بل بل ښکاره کېدی هغه بوتان به پکې موجود وي او متاسفانه چې دا جنګونه په کورونو کې یا دا نور وختونه کې د ګډوډۍ وکړي انارشي وکړي لکه دا اوس چې کنډر پراته ده دغسې شوي دي او هغه غیر فني شکل باندې وویل شوي دي هغه اوټو سیستم چې د هغه هم له منځه تللی هغه عبادت ځایونه چې دي هغه هم له منځه د دې خدمات هم دغه 2500 شاوخوا رسېږي کلونو ته رسېږي
د سیمې یو بل اوسېدونکی عبدالواسع انتظار ویل چې د حامد کرزي د موقتي ادارې د رامنځته کېدو سره سم دوی د شپې په پټه د بودایانو پر پخواني ښار چې تر خاورو لاندې شوی و کار پیل کړ چې د خاورو له پورته کېدو سره به د پخوانیو آثارو مات کودي د دوی په لاس ورتلل
چون دلته د ساحه داسې ورانه وه یخو لوی انقلاب تېر شوی و خلکو ترې د مورچو استفاده هم کوله دا بعضې جان چې وران شوي استاد خو اصلي خبره دا چې په ارزښت باندې څو خبر نه و چې دا باید څومره قیمتي ارزښت لري ځکه لرغون تاریخ دی بس ماشومان به راتلل دلته بیا کار کوو کله کله چې موږ هم چاکري راتللو دلته هم کار کوو نو دا زه داسې فکر وکړه لکه د یو ښار شکل یې درلوده موږ خپله چې کله کله پکې کار کوو نو داسې دیوالونه پکې وو چې هغه په ډېر ښه قوي استقامت باندې جوړ شوي وو او په ډېر نقشه جوړ شوي وو هغې بعضې کنجونو کې به د چونې اثار وو هغه به هم چې راوسپړه هغې کې به یا د بوت خپه وه یا به داسې نور بعضې اثار هلته و د بوتانو چې یا به خپې پاتې وي یا بس نور خو دې کې غیر مسلکي کار شوی ده. نو دا زه اوس هم داسې چې ګورې وران دی خلکو ترې د بعضې هغه دپاره خاورې دپاره د بعضې شیانو ترې استفادې د ګټو دپاره کړي هغه یې ترې وړي او نورې بېرته غورته ولي دي.
بیمارو او ټټنګ دوه هغه سیمې دي چې د بودایانو د وخت لرغونې استوپې پکې موجودې دي. راځئ د همدغې سیمې له سپینګیرو د استوپې په اړه واورو.
یار د قریبان په تذکره کې خو قریبان سلو کال ته برابر ایم بده ماشومان دي دا واړه پیخې چې سو چاتی ګمیګه په کاسي هغه تیر او خوې هم دغه شی دی یو ګوره اکل کې وو هغه مخه مخه دلا کلا کې ته کې لک شان دوپړې پاتې یو دې مخه مخ کلی یو هغه کچړې سره دی یو دا دی یو کړي خیال کړی ته مخ کېم دی
د دې چې مو پیدا سی بیاستو دام دا شی دی داسې واړو چې مور پیدا شوي سم دا شی تاریخ مونږ ته نه
تا ویل چې زه مور پیدا شوم هم دا شم دا خو شازم کی زراعتي سم کی
نه ټول دا ټول زو وختنی زم کی دي کنه په دلیل زم کی دي دا هم څه کوم وخت دا شو جوړ شوی دا زم کی وسه او دا خو دې نو اندازه کار نه نو دا تاریخ مونږ هم دلته پریخه دا
یعنی تاسو ته چې تاسو څه څه وکوي.
بل خو د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس او رنګ سمیم وایي چې په سره رود کې ډیری فرهنګي میراثونه د تخریب له ګواښ سره مخ دي خو زیاتوي چې په دې اړه د وزارت له مقامه رانیولې د ولایت تر کچې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي.
میلاد نه وړاندې دوه زره کاله وړاندې خبره ده دا وخت راستو تیر ته پاتې دي د بودیزم او د زردشتي دورونو دا د جوی آفاتو لمخې نه هم متاثره شوي دي او په تیرو دغه څلوېښتو کلونو په جګړو کې هم په دې کې غیر قانوني سپړنې شوي دي او صدمه ورته رسېدلې ده. دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره د غولو کوم کار هم نه شوی. موږ په څو څو ځلې فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړي دي مګر هم په دې باندې کوم عملي کار نه دی شوی.
ښاغلی سمیم دا هم ویل چې په ټول هیواد کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یوه امنیتي قطعه موجوده ده.
نو د فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د صفر دولس پورونه یوه قطعه ده هغه په هیوادنۍ کچه باندې صفر دولس قطعه کې ثلاثه پنځه سوه شاوخوا کې عسکر هغه لري په تشکیلاتو کې شامل دي او دا ځینو ولایتونو په اختیار کې ورکړل شوي دي. دغه د صفر دولس قطعه چې هغه هغې جملې نه هېر دی او هرات دی بامیان ولایت په دې ولایتونو کې د صفر دولس قطعې عسکر شته دی مګر له بله مرغه چې میلاد فرهنګ په وزارت له لوري نه د ننګرهار په تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسکر هم نه دی ورکړل شوی په اختیار کې. هلته کله ناکله ځینې زورواکي او د زموږ د فرهنګي میراثونو غاصبان لاسوهنې کوي په زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې.
مینوالو دا هم باید له یاده ونه باسو چې د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې د هستوپو تر څنګ لسګونه نور تاریخي او لرغوني آثار موجود دي چې موږ یې د بیلګو په ډول د شاه فیض الله آغا تاریخي ګنبدو د بهر آباد سمڅو د بابر تخت او یو شمېر نور یادونه کولی شو. خدای وکړي چې امن راشي تر څو زموږ تاریخي آثار له ګواښه خلاص شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه تمامو. کومو ازادي راډیو ته لیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
شو دیر غمونا دچ خرم پخلا دنیا کے میں پل حصو غم پار نشو کمی سلا نصیحت نا ورتو دا خودے بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مستی ازار نشو جوبل جوبل خوبانو پنی گائم لا تر دینا زیاد غصے گم چی پنایما دس بین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار دا ہر سفید دا ہر سے آئیما